آمریكا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون کار د تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلې دی. د غور ولایت ته یوه ښځه د والی په صفت ټاکل شوې ده او کویت وایي چې د شیعګانو په جومات باندې پرونی برید یو سعودي کس کړی و. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي د دغه هیواد د ملکي هوایي چلند درې قراردادونه یې ارزولي دي چې له مخې یې په یو قرارداد کې له 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما شوې ده. په دې موضوع رپورټ د نورو موضوعاتو باندې د رپورټونو سره اورئ، خو د خبرونو نه وروسته اوس حسیب الکوزی او زه نظرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوو.
د عبدالله عبدالله یو ویان وایي چې د انتخاباتو اصلاحاتو د کمیسیون کار د تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلې دي. د افغانستان د اجرایه ریاست بیان جاوید فیصل امریکا ته وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون کار تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې دي. جاوید فیصل چې نن یې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې خبرې کولې داسې وویل:
پلان و چې د ځنګړو د ټاکنو د نظام د اصلاح د ځنګړي کمیسیون کار تیره اونۍ پیل شوی وای، ولې د یو لړ تخنیکی دلایلو پر اساس د دې کمیسیون فعالیت پیل نه شو. دواړو رهبرانو د حکومت پر دې مسله باندې کار کړی دی تر څو هغه تخنیکی موارد چې تازه را پیښ شوي دي هغه حل شي او په نږدې راتلونکي کې دغه کمیسیون خپل کار پیل کړي.
جاوید فیصل د نویو د تخنیکی ستونزو په اړه تفصیل ورنکي. هغه دا منویل چې کمیسیون به کله په کار پیل وکړي. د ملي والد حکومت یو منبع چې نه غوښتل نوم یې واخیستل چې امریکا راغته ویل چې ډېر ژر به جمهور رئیس اشرف غنی د دغه کمیسیون دپاره نوی رئیس وټاکي. همداشان دا منبع زیاتوي چې د دغه 14 کسیز کمیسیون په غړو کې بدلون راوستل شوی او د مدني ټولنې یوې فعالې ښځې ته هم په دغه کمیسیون کې ځای ورکړل شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روان شمسي کال په پیل کې د میرمن شکریا بارکزی په مشرۍ د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي اعلان کړل، خو د دغه اعلان سبب کمیسیون د ریاست پر سر د اجرایه رئیس او جمهور رئیس ترمنځ د نظر اختلافات رامنځته شول. د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د کار ځنډ په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ځنډ سبب هم شو. تیره اونۍ جمهور رئیس غنی د نویو پارلماني انتخاباتو د نتایجو د اعلان تر وخته د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې دورې د وکیلانو کار تمدید کړ. بل پلو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وایي چې د سولې د خبرو دپاره شرایط چې د خبرو پروسه افغاني وي، خپلواکه وي او مستقیمه وي تر اوسه برابر سوي نه دي. سید ظفر هاشمي نن د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د مطبوعاتي کانفرانس په جریان کې امریکا راغته داسې وویل:
پالیسی حکومت افغانستان به خاطر رواندازی روانده است.
د سولې په برخه کې د افغان حکومت پالیسی روښانه ده. هغه بهیر چې افغاني خپلواک او مستقیم ووسی ورباندې باور لري او د همدغه درې اصولو په اساس مخ په وړاندې ځو چې دا اصول تر اوسه برابر شوي نه دي.
خبرونو ته ادامه ورکو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د دغې ادارې په وړاندیز او د افغانستان د جمهوري ریاست په منظورۍ سیما جوینده د غور د ولایت د والی په توګه ټاکل شوې ده. تر دې مخکې میرمن جوینده په ولسي جرګې کې د غور ولایت د خلکو د استازي په توګه کار کړی دی. میرمن جوینده دویمه والی ده چې د جمهور رئیس غنی لخوا مقرر کیږي. مخکې معصومه مرادی د دایکونډي د ولایت د والی په توګه ټاکل شو چې د دایکونډي د یو شمېر اوسیدونکو د مخالفت لامل تر اوسه کار نه دی پیل کړی.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي د دغه هیواد د ملکي هوایي چلند ادارې قراردادونه ارزیابي کړي دي چې له مخې یوازې په یوه قرارداد کې له 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما شوې ده. پام کړی په دې اړه د ممتاز بیر دغه ریپورت ده.
د تدارکاتو ملي اداروي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه ادارې په یو غونډه کې د افغانستان د هوایی حریم د پروژې قراردادونه ارزولې دي چې لمخې په یو قرارداد کې تر 216 میلیونه امریکایي ډالر سپما شوې ده. د تدارکاتو د ملي ادارې د پالیسي رئیس مرتضی نوری د افغانستان د چلن په پروژو کې د اداري فساد شتون رد کړ او ویل یو خصوصي شرکت د تجهیزاتو د پیرودلو او د هغوی د لګولو ټیټه بیه وړاندې کړې ده او دغه راز مخکې له دې د پروژو موده 15 کاله وه چې اوس درې کلونو ته راټیټه شوې ده. نو ځکه په دغه قرارداد کې په میلیونونو ډالر سپما وشوه.
در قیمت قرارداد اداره و کنټرول حریم فضایي کشور نسبت
د هیواد د هوایي حریم د کنټرول او ادارې د قراردادونو په بیو کې د تیرو کلونو د قراردادونو په پرتله 216 میلیون ډالر کموالی راوستل شوی دی.
د ممتاز بهیر بشپړ ریپورت به د خبرونو وروسته واوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه تای دا مورکو د تایوان د پلازمینه تایپای د باندې د اوبو په یو پارک کې د اورلګیدنې لامل د 500 زیات خلک ټپیان شوی دي چې د 200 کسانو حالت وخیم ګڼل شوی دی. اور هغه مهال بل شو چې د لوبو لپاره د سټیج نه لاندې په شاوخوا زرو ځوانانو باندې رنگارنګ پوډر شیندل کېدل او دغه پوډر اور واخیست. دغه ځوانانو رقصونه کول او موسیقي یې اوریدله. د تایوان د مرکزی خبری اجانس ته خبر لمخې اور په چټکۍ سره کنټرول شو او د ایلت په حق لې پلټنې روانې دي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران سره د اټومي برخې مرکچیان هیله مند دي چې دوی به د میاشتې تر پایه پورې موافقې ته سره ورسیږي، خو هغه وایي چې اوس هم ځینې سخت موضوعات شته چې باید حل کړل سي. ښاغلی کیری دا خبرې پرون د شنبې په ورځ په ویانا کې وکړې، چیرې چې هغه د ایران د باندنیو چارو د وزیر جاوید ظریف سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. ظریف وویل چې دواړه خواوې باید ډېر زیات زحمت وباسي چې په خبرو کې پرمختګ وسي. په عین حال کې داسې اندېښنې هم شته چې مرکچیان ښایي په دې ونتوانېږي چې تر ټاکل سویو مهلته پورې موافقې ته سره ورسیږي.
د یونان پارلمان د یک شنبې پورې رایګیری وکړه چې په دې هیواد کې د لومړي وزیر په غوښتنه د دغه هیواد د پور اخیستنې په شرایطو باندې ټول پوښتنه وشي او کنه. ټاکل شوی چې د پور د مخکینی موافقې موده ډیر زر ختم شي. د یونان پارلمان پریکړه وکړه چې د جولای په 15 نیټې به یونانیان په ټول پوښتنه یا رفرنډم کې ګډون وکړي. ښاغلی سپراس وویل چې خلک باید د هر ډول فشار پرته تصمیم ونیسي. په عین حال کې د فرانسې لومړي وزیر د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکو چې کچري یونانیان په رفرنډم کې د اروپایي اتحاد شرایط ونه مني نو دا خطر شته چې یونان د یوروزون نه وستل شي.
یو افریقایي الاصل امریکایي فعاله چې د جنوبي کارولینا د کولمبیا په ښار کې د ایالتي مرکز د ودانۍ څخه د کنفدرېټ بیرغ راکښته کړی و او د پولیسو لخوا نیول شوی و، نن د یک شنبې په ورځ د زندان څخه آزاد شو. پولیسو د شنبې په ورځ دیش کلنه بریتنی نوس هم هغه معلومونه وله چې پایې ته وختله او د کنفدرېټ بیرغ یې راکښته کړی. د دې نه یو ورځ مخکې ولسمشر اوباما وویل چې د کنفدرېټ بیرغ د سیستماتیک ظلم او نژادي تبعیض یادونه تازه کوي. پولیسو د غراز یو نارینه هم د بیرغ د راکښته کولو په تړاو نیولې دي. پولیسو پر دغو دواړو کسانو باندې دا تور لګولې دي چې تاریخي آثار یې خرابول او بیرغ یې بیرته د ایالتي ودانۍ مخې ته زړولې دي.
د بروندي د جنجالي انتخاباتو د پیل مخ کې اندېښنې مخ په زیاتې دودي. د پایتخت بوجومبرا څخه عیني شاهدانو نن رپورت ورکړه چې تیر ماښام په پایتخت کې د تشدد لامل لږ تر لږه دوه کسان وجل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برنډي د حکومت مخالف ګوندونو د دغه هیواد د پارلماني او جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون سره مقاطعه کړې ده. دوی وایي چې دا پریکړه یې ځکه کړې ده چې فکر نه کوي د جولای د 15 نیټې انتخابات دې په عادلانه ډول ترسره شي. دغه سیاسي ګوندونه وایي چې ولسمشر پیری نکرونزیزا پریکړه کړې ده چې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دوی دې ته اړ ایستلی دي چې په ملي انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د دغه هیواد یوې محکمې فیصله کړې چې هغه ځکه د درېمې دورې لپاره ځان کاندیدولی شي چې په 2015 کال کې هغه د خلکو د مستقیمو رایو له لارې نه بلکې د پارلمان له لارې ولسمشر شوی دی. د ولسمشر نکرو نزیزا د بیا انتخابېدو اعلان د دې سبب شو چې تیره میاشت یو کودتا وشي، خو کودتا ناکامه شوه. په دغه هیواد کې سیاسي ناکراری د دې سبب شوې ده چې د سلو زرو نه زیات خلک ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي. دا و خبرونه. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه خبرونه واوریدل اوس په مکړی یو سپورتس په حق لباندې یو مرکې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړي سمیع الله شینواری وایي چې د دوی ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د غوراوی د سیالیو لپاره په پوره تیارسۍ سره روان شوی دی او یو ځل بیا به د سیالی او جام ګټي او په څلورم ځل به په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. سمیع الله شینواری سره زموږ همکار مطیع الله عابد مرکه کړې ده.
سمیع الله شینواری صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم په څلورم ځل باندې په دې نیت باندې چې د کرکټ لوري نړیوال جام ته لاره عمومي، تاسو په دغه تیرو دریو نړیوال جامونو کې هم لوبه کړې ده، دا ځل او د تیر ځل فرق ښکاري که څه مشکل نه لري؟
انشاءالله مشکلات خو به نه وي، خو یو خبره ده چې د کنډیشن به لږ چینج وي، ځکه چې دوبۍ او د سکاټلینډ او ایرلینډ چې دغه موسم به ډېر چینج وي او وکټ به لږ چینج وي، خو انشاءالله زموږ پلیران چې دي ټول یعنې فارم کې دي، نو هغه مشکلات به هم نه وي. او چې کوم یو د نور درې څلور ینګ پلیران راغلي 19 نه، هغوی ډېر په فارم کې دي. زموږ سینیئر پلیران چې دي ټول ذمهواري اخلي دي او یعنې ښه میچونه به کوو انشاءالله.
سمیع الله شینواری صاحب، د افغانستان دغه ګروپ چې دی په کوم کې چې سکاټلینډ او د هالینډ ورسره امارات او نور ټیمونه دي، تاسو هو سره پخوا لوبې کړي دي، څه داسې مشکل احساسوئ دغه ګروپ کې که نه؟
نه نه انشاءالله مشکل به نه، ځکه چې دا تقریبا د لس دولس کال همدغه ټیمونه دي چې موږ سره لوبې کوو او انشاءالله هغوی موږ نه هېرېږو، ځکه چې درې څلور ځلې موږ ورلډ کپ کړی دی، هغوی یعنې اوسه پورې دومره غټ اچیومنټ نه کړی چې څومره موږ کړی دی، نو د آی سی سی مغوړی جی ٹی 20 جی هغه به خو فارمټ باندې خو وکړي به ان شاء الله جوړي.
تاسو همیشه تاسو مینوال پم دی باندې باور لري چې یو یو ورځنی یو کښل ورځ یو کښل ورځنی تاسو پکې درېږي او زیاتره تاسو باندې حساب کیږي، څه فکر کوئ چې هغه کار چې تاسو کوئ نور لوبغاړي ول نشي کولی؟
دا خبره دا خو بس لوبه ده، نو چې به وکړه څوک ودرې دوه هغه به سکور دی اور چا خپل سټایل دی. زما خو ذمهواري ده په یو وکټ ودرېدل دي او یو ټیم یو ځای ته رسول دي، نو زه خپله ذمهواري خپل سر ته رسوم، نو ځکه یعنی ټول پلیران خپل ځای دی، نو خو هغه داسې ورځ چې بس یو نه یو پلیئر کلک کېږي او په هر ټیم کې داسې نه شي کېده چې یوولس پلیران کلک شي، دوه یا درې پلیران چې کلک شي نو هغه سکور د یو نیم سل ته هم رسي، دوه سوه ته هم رسي، درې سوه ته هم رسي. نو انشاءالله چې زموږ کوم پلیران دي هغه ټول په فارم کې دي، کابل کې مونږ تقریبا د دوه هفتې ټریننګ کیمپ ولته، نو ان شاء الله ډیر ښه ریزلټ ورکو.
سیمولیشن ورس د افغانستان د کرکټ د لوبغاړي په توګه تاسو میدانونه ګټلې دي، د بنگلاديش خلاف هم خلوب وکړه، د نور ټیمونو سکاټلند هم په بری کې تاسو رول لود، خپل چې میدان ته کته کیږي په کوم احساس باندې کته کیږي؟
بس یو احساس چې بس وطن ته یو میچ وګټو، بس دغه احساس دی راته، خپل ملک غم دی را سره او خپل ملک خوشحالول دي چې هر څنګه مین، نو بس خپل ځان به ورکولی.
وروسته د خپلو مینهوالو دپاره تاسو د غږ به هم خلک اوري، بیا ستاسو دا پیغام په انټرنیټ او په نورو وسیلو هم خپرو، څه ورته وایي خپلو مینهوالو ته د کرکټ مینهوالو ته؟
بس دا وایي چې دعاګانې کوئ چې څنګه مخکې دوکې یا ساتلې وسم وساتې، او دا د روژې میاشت ده چې دعاګانې وکړي انشاءالله به نور هم قبلېږي او مخکې هم قبلې شوي، او دې بله نور هم د مینهوالو نه غواړو چې ټول ټیم ته دعاګانې وکړي او انشاءالله انشاءالله دا کپ به یعنې افغانستان ته راوړو.
ډېر ډېر مننه سمیع الله شینواری صاحب.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو پیغامو چې تاسو د شنا راډیو واشنگټن واورېدو. د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي د دغه هیواد د ملکي هوایي چلند د ادارې قراردادونه یې ارزولي دي چې له مخې په یو قرارداد کې له $200 میلیونو زیاته سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د تدارکاتو ملي اداروي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه ادارې په یو غونډه کې د افغانستان د هوایی حریم د پروژې قراردادونه ارزولي دي چې لمخې په یو قرارداد کې تر 206 میلیونه امریکایي ډالر سپما شوې ده. تیر ورځ د افغان ولسمشر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسون په یو غونډه کې د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې ټول قراردادونه ورزول شول چې ځینې قراردادونه منظور او ځینې نور یې د لا غور او لازمو اصلاحاتو په خاطر وزندول شول. د تدارکاتو د ملي ادارې د پالیسۍ رئیس مرتضی نوري د افغانستان د هوایی چلند په پروژو کې د اداري فساد شتون رد کړ او ویل یو خصوصي شرکت د تجهیزاتو د پیریدلو او د هغوی د لګولو ټیټه بیه وړاندې کړې ده او دغه راز مخکې له دې د پروژو موده د 15 کاله وا چې اوس دریو کلونو ته راټیټه شوې ده، نو ځکه په دغه قرارداد کې په میلیونونو ډالر سپما وشوه.
در قیمت قرارداد اداره و کنټرول حریم فضایي کشور نسبت
د هیواد د هوایی حریم د کنټرول او ادارې د قراردادونو په بایو کې د تیرو کلونو د قراردادونو په پرتله 216 میلیون ډالر کموالی راوستل شوی دی. په خوانې 15 کلن قرارداد د 230 میلیونو ډالر په ارزښت شوی وو، په داسې حال کې چې نوې قرارداد د 28.9 میلیونو ډالر په ارزښت تصویب شوی دی. د یادونه وړ ده چې نوې قرارداد د دوو کلونو لپاره منظور شوی دی او د پروژې د کارونو په ترسره کولو کې هم بدلونونه راوستل شوی دی.
اجام کاری پروژه تاخیرات نیز عاید آمده است.
خود افغانستان د هوایی چلند د خپلواک اداري چارواکي وای په 13 کلونو کې د شوو قراردادونو بیا زکه ډیره لوړه و چې ټول چارې د بهرانيانو لخوا تر سره کیدی. د دغه اداري رئیس حامد ظاهر امریکا غټول اوس مهال د افغانستان د هوایی چلند د زینو برخو مسؤلیتونه افغانانو په غاړه اخیستي چې لګښتونه راټیټ شوي او په قرارداد کې هم د پام وړ کمواله راغله دی.
گونه ای مثال ما در ولایت غزنی یک دستگاه زیر داریم. به خارجی ها خو وقتی که میرن در ولایت غزنی
د بیلګې په توګه موږ په غزنی ولایت کې د مخابراتو یو دستگاه لرو. کله چې بهرانیان د دغه دستگاه د حفظ او مراقبت لپاره غزنی ته ځي، نو مجبور دي چې هلیکوپټر ورته پکرایه کړي او هلته لاړ شي. موږ خپل افغانانو ته هلیکوپټر نه پکرایه کوو، نو د دغه کرایو بیا له دې قرارداد څخه ایستل شوی. بل بیلګې د روزنې برخه ده چې موږ د روزنې یو برخه له دې قرارداد څخه وایستله او مسولیت د افغانستان د هوایی چلند خپلواک ادارې په خپل غاړه
خود اداره ونوردی ملکی افغانستان خودش.
د افغانستان د هوایی چلند د خپلواک اداره چارواکی وای اوس مهال د افغانستان د هوایی حریم د تدارکاتو د سارنې پروژه د ریډانس منیجمنت سپورت په نوم امریکایي شرکت ته سپارل شوې ده. ټاکل شوې چې د افغانستان د هوایی حریم د سارنې مسولیت د روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه افغان حکومت ته وسپارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت انتقاد کیږي چې جنوب ختیځو ولایتونو ته د نوري فایبر د شبکې په غزولو کې ناغړي کړي. د دغه پروژې کار سلور کاله مخکې شروع شوه خو تر اوسه نه دی پوره شوی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګیلی.
ل کابل جنوب ختیز ولایتونو ته د نوري فایبر شبکې د غزیدونکو کیبل اوګدوالی په ټولیز ډول 480 کیلومتر کیږي چې نړیوال بانک 12 میلیونه ډالر ورته ورکړی دی. د 2011 میلادي کال په جولای کې د پروژې د کار د شروع پر مهال مسؤلین ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې تکمیلېږي، مګر د سلور کلونو په تریدو سره بیا هم تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه شوې. لوګر، پکتیا او پکتیکا ته د نوري فایبر د کیبل غزیدنې کار کال مخکې بشپړه فعالیت پیل کړی، خو خوستو الله هم دغه پروژه اسانتیاو ته سترګې پر لاره دی. د دې ولایتو سیدونکو د نوري فایبر شبکې په تطبیق کې د ځند عمده لامل د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ناغېړي او بې کفایتي بولی. مدني فعال محمد زمان نظری:
لکه څه ډول چې خوستوالو تمولي مرکزی دولت څخه په هغه ډول په دې نوري فایبر کار تر سره نکړو، نو خوستوالو دا تمه و چې نوري فایبر به ډیر ژر په خوست کې فعالیت تر سره کړي او نیټ به فعال شي. د مخابرات وزارت په دې کې نغړی کړي دا
کسه هم په دې ولایت کې ځینې مخابراتي شبکې او کمپنۍ انټرنیټي خدمات وړاندې کوي، خو د کارونکو ترې شکایت دا چې فیسونه یې لوړ او کیفیت یې له حده زیات ټیټ دی.
نو مې رحیم ګل دی، د خوست ولایت اوسیدونکو. زه په خوست کې د موبایل انټرنیټ کاروم د مختلفو شبکو، خو دا چې ټولو شبکو په کې انټرنیټ فعال کړی دی، خو د ټولو شبکو انټرنیټ سلو دی. یوازې د فیسبوک ځینې وړاندیزونه تخفیفونه لري او نور انټرنیټ هیڅ د کارولو وړ نه دی. نه ایمیل کولای شي، نو سایټونه پکې کتلی شي، نه نور څه ترې لیږلی شي او نه څه ترې ډاونلوډ کولای شي، او نیټ کپۍ بای هم لوړې دي او نیټونه یې سلو دي. هر وخت سړی کولای هم شي نیټ کپۍ ته مراجعه وکړي.
حسم وکړه چې په یاد شوی برخه کې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت نظر هم واخلو، خو کوم خبرګون مو تر لازان نشو کړی. په همدې حال کې د خوست د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ګل حبیب شاه امریکا غږ سره خبرو کې د خوست ګردیز د سړک جوړونې کارونه د دې پروژې د ځند عمده لامل وباله.
یعنی دا پروژه سل په سلو کې تکمیل شوی و. موږ د مرکز سره وصل شوی و، درې ورځې مهم ارتباطات تمین شوی و. دا چې سرک بیرته خپل کار شروع کړو، زموږ کار یې خراب کړو. دوه ویشت کیلومتره کې بلې بخیر نبران کړو. اوس د سرک کار نږدې شوی دی. څنګه چې سرک کار خلاص شي، زموږ هم د بانک جهاني موافقه کړې ده، بیرته پروژه اخلي. امکان لري په شل ورځو کې زموږ کار تکمیل شي.
نوری فایبر شبکه د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له مهمو او لویو پروژو څخه ګڼل کیږي، چې د ټلیفون او چټک انټرنیټ پر اسانتیا او سمبال ده. دغه شبکې له چین هیواد پرته افغانستان له خپل نورو ټولو ګاونډیو هیوادونو، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران سره تر ځمکې لاندې د غزول شوي کې بل لارې نخلولی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تونس چکپوړي امنیتي چارواکي وایي زرتنه اضافي پولیسي د سیلانیانو د امنیت د ساتنې لپاره په ساحلي سیمو کې ګمارلې دي. د جمعې په ورځ په تونس کې په برید کې 38 کسان وژل شول، او د شنبې په ورځ زرګونه سیلانیان د تونس څخه ووتل، او نن د یک شنبې په ورځ هم دغې لړۍ ادامه لرله. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د جمعې په ورځ په سیلانیانو باندې ترهګریز برید د تونس د سیاحت سکتور ته لویه صدمه رسولې ده. تیر کال د هیواد 15% عایدات له همدې سکتور څخه ترلاسه شوي وو. دا په سیلانیانو باندې دوهم لوی برید وو. تر دې درې میاشتې وړاندې په یوه موزیم کې په برید کې 22 کسان وژل شوي وو. د سیاحت شرکتونه له تونس څخه د هغو زرګونه سیلانیانو د ایستلو هڅې کوي چې د جمعې په ورځ د تروریستي برید نه وروسته له دغه هیواد څخه وتل غواړي. خو د دومره لوی شمېر سیلانیانو د ایستلو دپاره شرکتونه په عاجله توګه د پروازونو د بندوبست نه درلودلو له امله یو شمېر کسان نن د یک شنبې په ورځ په غوسه ښکاري.
زه یوازې غواړم چې په دې پوه شم چې ته پوهېږې او که نه. په دې خونه کې ډېر کسان داسې دي چې د برید په ځای کې وو، او له مرګ نه راتښتېدلي دي او ژوندي پاتې شوي دي. که ځینو دوکاندارانو په خپلو دوکانونو کې نه وای پټ کړي، اوس به موږ ټول مړه وای.
یوازې یو شرکت چې د یوه آلمانی شرکت ملکیت دی وایي چې د برید پر مهال یې 4400 مشتریان په تونس کې موجود وو. څو کسان پکې مړه شوي هم دي. دوی 10 الوتکې د سیلانیانو د ایستلو لپاره چمتو کړي دي، او د شنبې تر ماښام یې 1000 کسان ایستلي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید د سیلانیانو په هوټلونو او نورو سیاحتي سیمو کې د احتیاطي سرتیرو د ګمارنی امر کړی دی، او ویلی دی چې شاوخوا اتیا هغه جماعتونه به بند کړي چې د سخت دریزی تبلیغ کوي. د جمعې په ورځ یو تونسی ځوان چې د سیلانیانو په جامه کې وو، د امپریال مرحبا هوټل په شخصي ساحلي سیمه کې په سیلانیانو ډزې وکړې او 9 کسان یې ووژل. دغه ساحلي هوټل د جمعې تر ورځې له اروپایي او سیمه ییزو سیلانیانو ډک وو. اوس تش دی، د خلکو پر مخ تړلی دی او د پولیسو تر څار لاندې دی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ، د آشنا رادیو، د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو، لګرست به د خبرو اترو گفتو شنود پروگرام کې په دې باندې خبرې اترې وشي چې وسلوالو مخالفینو په همدې روانې میاش کې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 100 ولسوالیو مرکزونه د لنډې مودې لپاره ونیول، او همې په رڼا ورځ په کابل کې د پارلمان په ودانۍ ناکامه ډله ییز ځانمرګې برید وکړو. تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونې ته زنګ ووهئ. د خبرونې قربانا شکرالله رحیم زوی او هاشم حبیبزاده دي.
ترگی یوز
اوریدونکو سپام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د عبدالله عبدالله یو ویاند وایي چې د انتخاباتو اصلاحاتو د کمیسیون کار د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون کار تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدل دی. بلبلو د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال وایي چې د سولې د خبرو لپاره شرایط چې د خبرو پروسه افغاني وي، خپلواک وي او مستقیمه وي تر اوسه برابر شوې نه ده. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د دغې ادارې په وړاندیز او د افغانستان د جمهوري ریاست په منظورۍ سیما جوینده د غور د ولایت د والي په توګه ټاکل شوې ده. تر دې مخکې میرمن جوینده په ولسي جرګې کې د غور ولایت د خلکو د استازې په توګه کار کړی دی. د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي د دغه هیواد د ملکي هوایي چلند د ادارې قراردادونه ارزیابي کړي دي چې له مخې په یو قرارداد کې له 200 میلیونو ډالرو زیاته سپما شوې ده. د تایوان د پلازمینې تایپای د باندې د اوبو په یو پارک کې د اور لګیدنې له امله د 1500 نه زیات خلک ټپیان شوي دي چې 200 کسانو حالت پکې وخیم ګڼل کیږي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران سره د اټومي برخې په مرکچیان هیله مند دي چې دوی به د میاشتې تر اخره پورې یوې موافقې ته سره ورسیږي. د یونان پارلمان د یکشنبې په ورځ رایګیري وکړه چې په دې هیواد کې د لومړي وزیر الکسس پراس په غوښتنه د دغه هیواد د پور اخیستنې په شرایطو باندې ټول پوښتنه وشي او کنه. ټاکل شوی چې د پور د مخکینی موافقې موده ډیره زر ختم شي. یو افریقایي اصله امریکایي فعاله چې د جنوبي کیرالینا د کولمبیا په ښار کې د ایټالیې مرکز د ودانۍ نه د کنفدرېټ بیرغ راښکته کړی و او د پولیسو لخوا نیول شوې وه، نن د یکشنبې په ورځ د زندان نه آزاده شوې ده. او د برونډي د جنجالي انتخاباتو د پیل مخکې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پایتخت بوجومبرا څخه عیني شاهدینو نن رپورټ ورکړی چې تیر ماښام په پایتخت کې د تشدد له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه تاسو واوریدله. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. په اوسو ثانیو کې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ. د هغې نه وروسته به د خبرو اترو گفتو شنود پروګرام خپریږي.
رادیو